سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي. زه احمد تکل به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم در سره يم. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند لپاره د خوندي او با کیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازي ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولی شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خبرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,00,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوې دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې اوزي. د خبرداری خبرتونونه هم پرولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلې دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزې ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال لپاره د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. او ورسته خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګله دېش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګله دېش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دادا شه ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ورځې د منځنی هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلي ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همدارس دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بېوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی، وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
زما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسینونه چې دي شفاخانه کې وکړم او ما ته بیا ژر کارت هم راکړو چې ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلغو اوسیدونکې عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي، وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي، کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسی شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبی یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات، دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومانو ته دغه تحفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچ شي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جومات تر جومات کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له میلمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې میلمنه دی ډاکټر محمود مینپال چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومانو
د ماشوم ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00001111. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلام. نه وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېرې علاقه نه ورسره ښایي، په داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځایو کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو سره واستولی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید د هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایاست او اوریدونکو ته وایاست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اصاب هیلت سنتر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا دا د اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې مشه فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسه بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر وو. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعاً اداری مسائل و مشکلات او اما دست نه بود چې با ممکنات کوي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه اراکین و د همکاری په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه تعهد وي. یو کارکوونکی د کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړئ د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دخوا هم زموږ د خدمات دخوا هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یو.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته دې موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایانه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، له ډیرو پخوا کلونو راهیسې. دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوي، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې باب د خپلې تجربې راته وایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنې موږ مریضان ګورو په عام شکل، لویان او کوچنیان، نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو لپاره د نوزادانو لپاره موجود دي. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمی د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل ده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و له ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام به سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف له طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحي د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ ورته وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنې وزارت صحت هم په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجه د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په طول مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره او چې مجت نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدمات که را کی به هر جایی که اگه میاری و خیلی امکانات دیر زیاد بود، اما نشوال دی بجت کل لاست رزد.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و، او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابه خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنه وه، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډېره کمزورې وه. له ډېرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
سلامونه او
نیکې هیلې
بیا هم آزادی راځي لاره نه ټول هیواد والے ته هر څه کې چې موږ په دلي سختن کاله څخه خوشحالي یا رامي او خوشبن غواړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشاله چې بخښم، بیا هم خوشاله چې بخښلو هیواد والو په خدمت کې ما. نو را به شو د نن ورځ اساسي موضوع ته، چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په خاریاتو کې اوسېږي، یو خاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په خاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه ناڅه د جنرال اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه د هغې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمېږي. نو د اطراف خلکو ته بیا دا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې لې بیا دا نږدې شاوخوا چې ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي، چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته وایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولی، خپله هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي، دا یو راته وشمیرې. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی. بیا مو د تشنابونه، د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده، او که چېرته وي په ډېرو کمه ساحو کې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي، چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. دویم راځو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي د خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې دپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې وم، مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره مې قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت دی هغه باد راځي، هغه وچی، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، خال را ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرال اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمدزی، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جنرل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه له مختلفو تلویزیونونو نه حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه ګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغوی لازمې زده کړې وکړي. خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې جوماتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت په اړه کې ځانګړې خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني، ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي د هغو ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ. فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي یوه لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایه پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړي.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضر ور میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکو، او د دې سې څخه اوس پردیس چې توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسل وخت همکارانو وشته هم بزرګ کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده او سی هم له روح متاسفانه سما د پردیس له پزوه وایو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پر کونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همستا نو خدای دې وکړي سی درته موجو ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنځ د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. توخي صاحب مهرباني وکي،
خدای هم کامیاب موفق وسی، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نور یوالي ورسته سده صحت په اړه ده. صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ده، که څه ټول دنیا دی سړی او هر څه لري صحت یې نه یې هیڅ نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانو صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په گزاره وو، په ګشتوګام وو، په لمر وو، په هوا وو، په دې ټولو اړه لري. ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوتلي ګامونه نه پورته کېږي. یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري، هېڅ ډېر دا د سارا خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري، په دې نه پوهېږي چې په دې کې میکروبونه وي، خاورې به وي، نور شان داسې نور سېوسې مېوې دي. دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي، بلکې له هغو سپېرو خاورو سره، له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور، نو لکه څنګه چې تاسې وویل، عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واسکوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل شي، ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده، او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري، هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي، او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي. یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره، خپل کور چاپېریال او خپل قریبان دا ټول پوکي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سمور ودې ته زموږ پوښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو، له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله، خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي، ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سره دی، موږ د تلیفون له لارې. نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نه. مننه راسره اوسه زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال، لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه، بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني
د دې ورځ په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې، او د شخصي او فردي حفظ خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحي په حساب باندې، او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي، او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډېر مهم مهم نقطه چې داسې ده چې هغه باید خلکو ته د جوماتونو له لارې، د مصورو او سکبیو د لارې، او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې دا پیغام ورسوو چې برابره دي. نور پیغامونه، یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي، او وزارت صحت عمان په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق شي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو د پیدا کېدو نه بعد، هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوه مې د پولیو مریضۍ لپاره ورکوو، او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ ساسي زیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به مور مسؤول وي. شخصي صحه په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته ورسوو.
ډېره مننه. او خغلی زلمی خان احمدزی، تاسو دې اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه د سی لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظ وساتو، ولیکه په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي، هغه به څنګه وساتي؟ په دې به ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل اړخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې وه، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جوماتونو کې د حفظ صحې یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واوري؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې لځانه یو وایي، او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زه راځم د توخی صاحب د خبرو د حمایې په باره کې. له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې دغه ویکسینیشن چې کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په دغه کې، پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامې روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوص دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټري چې ورته وایي هغه زیرف وزارتونه، ریاستونه، دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نه ما ته یو مریض راغلی و، د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ دې باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې دې مړ کېږي، څه خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل، کرایه، دا ټول. او هغه به یو عادي ناروغي او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس بي او سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس بي مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي مېږې نه استفاده وکړي. اوس که مونږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن چې دی، هغه کنډم هارم ریډکشن چې راولي، هغه باید کنټرول شي. مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ قانون کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا ده او مورېکا ده، د ملاریا اویرنس لپاره په کار دی چې هغوی هغه نیت یا هغه جالونه ولګوي کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا ښوونځی کې چې دغه ماشې وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا چې ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي. دینه هم ډېر خلک رنج وړي او اکثره خلک دې سره مخامخ کېږي. هغه هم دغلته دا په کار دي چې هغه زمین کې چې دغه ماش اوسېږي هغو ته هغه کورونه ختم شي، دوا پاشي ورته وسي، منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي، ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې، نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم چې عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادۍ راډیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و، د اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روخان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمی و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و، او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووې ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجې د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي، او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته، او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده.
ډاکټر صاحب مینپل تاسو د نسائی ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روغتون دی خزینه نسائی ډاکټر نه لري زده سپوشم
خزینه نسائی ډاکټر موږ په دې نه لرو چې د موږ د کلینیک په ارګنوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای ولې هلته باید د دې لپاره اقلان عملیاتخانه وي او بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره ښه به تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته ده او عملیاتي ګروپ لري
دا یو قابله لري وبخې تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ زموږ لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتګۍ نه فارغ شوې دي ول تاسو ته معلومات ده چې موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دم دوه کې رسي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څنګه راځي نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی اما مانا په دې ده چې ما درته ویل چې ډاکټرین مشکل دی بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس فلحال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیواله ورځ پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځ سګنې شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعليكم السلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګ ملمنو ته سلام محمد ابي احمدي مالبته بغلان ته شرف تماس کوم
احمدي صاحب خبرونه ته
ما دا روغ وسیګ تکل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نسته مرده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته نه کوي نه څه فکر کوي تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده چې په استلاول ناروغیان زیات دي که څه وړي که څه غټي که څه ماشومي نه تقریبا څه فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر ورخاره کینو د څه حال بوینه د خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه نو تاسو خو ځکه زلزله اوس ولا کداش زلزله ستوي نو دغه مشکلات زیات دي په دغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی هغه موږ زیاتره وخت وایو نو هغه له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه فکر کوي چې وګړو هم کې څوک نه دی یعنی هر څه په دې خپل مشکلات سنجي چې بد کاری جوړ شي نو په دغه خپل موږ ګیرل روغتیا وزارت نه نور نه حدونه شي دي نو کثیر کال تکل څه نو سپر غلای د داخله کې ټولول جماعتو کې نو دوی ته دا غي ورکول دي صفائی لپاره مثلا دا وقایع لپاره نو دی ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځید نو موږ نظر دا شایدا چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت دا کلو باندې ته درجو ته تکل څه به سومه دا وخت موږ یو دوست ټللی دا شبرغان فاتللی نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غلغل وکړم مریض هم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوښته استفاده کولې نه پته راغله خو مشکلاتونه بیخي زیات خاص توجه څوک نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څه خو د حکومتونه سره راځي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه آگاهي ورکي هغه کوم سیستم چې دی نور ملکو کې ده دلته باید هغه وینا ورته وشي یو ډاکټر یو کلي بانډو ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کړي دغه لږ زر پوه کړي دا ناروغیانې به کمې شي نو دوسې ماشومان وګړي نوکانې اوږدې مخونه خیرني چا په اصطلاح باندې نو وګوره چې بیخي دسې ماشوم به ته ونه ویلي مخکې سوروال وي نو غذا به هم خوري ښه دغه به وي خو مونږ ته مکروبي به وي مکروبي شیان خوري دغه اخر باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل صاحب یعنی راتله باید دوی توجه وکړي او حکومت دنده جوړېږي لکه مخکې مې سویل دا ډېر مهم هغه دا اثر دی نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي نو دواګانې نړۍ یو خطه پرېږده خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر تکل صاحب
احمد زای صاحب دی اوریدون کی خو نظر او ډیره پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوی مشکل دی یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ له راتلو سره دا مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملا د کلینیکونو باندې مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي د خلکو توجه ورته کمه ده خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسېږي دلته ماشومان اوسېږي دلته غریبانان اوسېږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هېر باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بلکې افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي یو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلری هم ډیر ضعیف ده نو هغه ضعیف ده او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر شه بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي دویم ده په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي او دا یا سر ملایانو ته یا پاچایانو ته یا ورته یا تعویز کوي یا کاخت کوي ورته یا څو ورته وایي معجونې جوړ کړی هغه ورکوي نو اکثره خلک چې دا حاکمي دواګانې خوري یا بوټي ټکولي یا هغهنه چې دوی خوري یا په معدې باندې تاثیرات کوي د هغې نه ورته کلسر جوړېږي یا ورته لیور سیروسس جوړېږي یا ورته نور مشکلات جوړی گی یا افغانستان خلق سے تباکی گی مرکی گی حاوی داری حاکی دواگانو نکی گی پا دو بندی رام رختیا پورا کنٹرول نستا حاغ کسان چلی مثلا صحیح اسناد نلری صحیح داکتر نی اگر هم پا کلی اطراف کی ماین خانه جوڑا کلی پا خپل سر دوا ورکی دیدی جی پا یو لازم پالیسی یو لازم ستراتیجیک پلان او همدارنګه اکشن پلان این ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې
اوس ټول به یو مهندسي سره دا کار مخکې بوزي
سید سید سید
مهرباني وکړه او کوم پوښتنې وکړه دا لازم دی او واقعا همدغه شته خصوصي د خلکو عامه په هوا جوړ نشي دی هغه ماين سيتي جوړ نشي دا دی به همیشه د ستونزو سره حالي بل دا چې چیرته که چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت د نړیوالو سره نیک روابط جوړ نکي هغه کاغه ډیپلوماټیک دي کاغه سیاسي دي او کاغه د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکې دي اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بېخي راکمه شوې ده او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخ شوي وو هغوی ټرینینګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نشته ده یا لال دي یا په خپله حکومت دولت له وظیفونه لرې کړي دي دا ما ته معلوم دي چې ښه متخصصینې لري کړي دي هغې په ځای یو عادي ډاکتر راوړی ده چې والا دا صحیح یا صادقه لري یا مجاهد ده نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنه کړل شي
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لنډې شېبې پاتې دي زه دوه پوښتنې یو پښتنه لرم لتاسو دوړو خغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شوله د کووید د وبا دوره تیر شوله مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځله انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدې حالت سره مخامخ شوې دي په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال تاسو لطفا جواب راکړئ چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډېر لاند جواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالی وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی
د مو نظر خو د سده شوال خود خدای نه کیږي کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للی جامعه د ما تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نه شي کولای خامخا که په بله دنیا کې صدمه 50% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي حتی هغه زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي او دا خو وزارت ساعتامه خو د کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه احمد زی صاحب تاسو لنډ راته ووایاست لطفا
نو دا خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي دا وباګانې چې راځي دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا پخوا هم راغلی وې ډېر خلک یې وژلي وو هاته ما چې کله د دې یو تاریخ کتلی د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بېخي هېڅوک هم نه دي پاتې هغه کورونو کې دولت خپل پاشولی ده نو دا په ټولې دنیا کې زیر عظیم دی. د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري، یو خاص ټیم ولري، نړیوالو سره روابط ښه ولري، هغه نیشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دي هغو سره روابط جوړ کړي، او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری دلته که هر رقم نظام راځي هغه د خپل کار کوي. ولې صحت لپاره باید ټوله نړۍ لاس یو کړي، که هغه د پیسو ده، هغه نور سازمانونه دي، نو تر څو دغسې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه وو، د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څانګې پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده، او دوی مسؤولو تر بلې خبرونې د خدای پامان.